شوي وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه لرو، امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې. خو اوس د خبرونو لنډیز له مجیب حبیب زیناورو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په پام کې لري چې د ټول افغانستان په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل کړي. تاجکستان نن د افغانستان سرحد ته نږدې د شاوخوا 4000 سرتیرو په ګډون پوځي تطبیقات پیل کړل. د جرمنی خبری آژانس خبر ورکړی چې ایران غواړي راتلونکي اونۍ د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د یو کانفرنس کوربتوب وکړي. راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وایي هیله مند دی چې په روانه ورځو کې به د دې ټولنې ټول ډیپلوماتان د ایران د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې له خپلو ایراني سیالانو سره وګوري. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته ورسید، او دا چې د کرکټ د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په تمریني لوبو کې د افغانستان او د جنوبي افریقا د ټیمونو لوبه روانه ده. لوبل لومړی جنوبي افریقا پیل کړه او په شل اورونو کې یې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د یو سلو شپږ څلوېښت منډو هدف وټاک.
اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ، پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته د ازادي راډیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو په سیمه کې کومه پیښه شوې وي، کولای شئ زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته خپل نظر پرېږدئ. دغه ماشین شمیره ده 00422114 1. وړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس په همدې شمیره ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو:
زه یو معلول کاکم د هلمند ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګ ته ویلی دی. سم شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. وروره مشته خو هغه مخکې دولت تو هغه مشته پیسې راستولې وې، دغه امتیازات چې مشته راکوي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لیستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې زه یې مفسده اداره بولي، هغه مفسده ادارې راکړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې، هېڅ درک یې نه معلومېږي. نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچیان دي، وږې بغارې وي. موږ څه وکړو چې ولاړ شو، هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي وې. دغه خو دي راکړي، بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوي که نه راکوي هغه د دوی تا دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بلې رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس ته وایم چې موږ مایبین یو در بدر یو. ماسونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول د اقتصادي ویزې، او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته معاش راکړي. مایبین ته نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر مننه.
عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم، او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم وایم په حکومت کې یم، او د خدای شین در مقبول دی بخارونه خاص چې موږ په غم وخت موږ ته شي نه راکه. موږ به ته باندې غفر عراق کندهار ته ځو. په عراق په شهر کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. واړو چې به ته ولاړ چې خپل ولایت کام دم نه درو، او د لارې کرایم نه درو، د څه کولای چې لاسو کندهار ته نه پرې څوک. او بلن زه د حکومت مې وستم یم، او د نن معاشونه مثلا خو را کول مثلا اوس د حکومت لاره د طالبان اوس ماته معاش نه راکړي، نه پرې څنګه مو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ماشومان هغه څوک دی چې د ژوند له ناخوالو سره په سختۍ عادت اخلي. دوی په دې نه پوهیږي چې انسان باید له خوږو سره ترخی هم تجربه کړي. دا چې کله ناکله په کورنیو او هیواد کې حالت بدلیږي، نو دوی په سختۍ سازش ورسره کوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلما د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست دی. نوموړی په پیل کې د ماشوم د خصلتونو په اړه خبرې کوي.
مشمار د ټولنې یو عظیمه برخه ده، د تداوم لړۍ ده. دغه مشمار دي چې سبا ته ځوانان کیږي او دغه د خپل کورنۍ د ټولنې او حتی د خپل هیواد د مسؤلیت چارې دي تر سپارل کیږي. نو په هر حالاتو کې والدین، مور، پلار د ماشومانو تعلیم ته، تربیه ته، د هغوی روزنې ته تر ټولو مهمه ده چې د هغوی رواني رفتار کرده تا توجه وکی. په دغه وسنی حالات کې چې موږ تاسو وینو هغه کسان چې ډېرې تکیه پر ماشونو باندې وو، طبعا د دې سره ماشوم هم ځپل کیږي. کله چې ماشینې د ماشوم هغه اړتیاوي، حتی یو اندازه پیسې چې ماشوم د خپل ښوونځي ته ځي یا مدرسې ته ځي د ځان سره وړي، په مور پلار باندې هغه هم نه جوړیږي. نو په داسې حالاتو کې تاسو هیڅکله دغه احساس تاسو ماشومان ته مور کوي چې پلار مو ماشینه لري یا د اوس لپاره پیسې نشته، چې د هر کوي خو یو اندازه دوی تور کوي چې تر څو دوی په دغه باندې پوه نه سي چې پیسې نشته او دغه یو ډول رواني شکنجه دوی تور کوي.
تاسو خپله د شپږو بچو پلار یاست، درته وایي چې د حالاتو بدلون چې کله راغی خپل بچو ته مو څه ویل؟
کله چې د حالاتو بدلون رالی، موږ د دوی سره دا کار وکړي چې دا اوس هم ورسره کوم چې سیاسي نظامونه چې دي دا ځي او راځي. یوازې دغه زموږ د ژوند په دوران کې درې څلور نظامونه تللي دي او راغلي دي، او خپل د ټولنیز ژوند، کورنۍ ژوند دا په خپل پر ځای باندې، موږ به خپل هغه بنیادونه کوم اساسات چې دي هغو ته به توجه کوو، لکه خپل د ماشومانو او خپل د کورنۍ د صحت روغتیا ته پاملرنه، دغسې تر څنګ د دوی تعلیم ته پاملرنه، چې موږ څنګه کولای شو چې د مختلفو کورسونو د ښوونځیو یې پر خپل وخت باندې ورسو، او تر څنګ د دوی تربیه ته پاملرنه، د دوی تعلیم ته پاملرنه. په دې زمان کې دوی د ټولنې سره هم باید روانه ګرځي چې دوی په کور کې کولب سي. یو تعداد کسان ستاسو موږ په گاونډ کې چې غوی د خپل اولادونه بخي ځینې دې د کورې بهر نه پریږدي، د دروازې بخي کور کولب دي، او ځینې بیا داسې چې ټول ورځ په یلا کړی دي، په کوڅو کې خوش کړی دي، یو ماشام بل ماشام یا غرمه یا ډوډۍ وخت راځي کورته. نو په ټول دغه شالات کې د دې یو تعادل پکار دی، یو بیلانس پکار دی د دوی د تربیه. نو د باندې به هم باسي، پارک ته به هم باسي، او کله به بازار ته، شهر ته، چې دوی د شاري ژوند ډول وویني. او دغه سي زخپل اور سره ماځګر وزمه، د ورځې یو ځل یا دوه ځله په کوڅه کې دوی څارمه. په دغه حالات کې موږ کوشش کوو چې ډېر د دوی خیال وساتو تر څو د رواني شکنجه نه سي، د پدې پوه نه سي چې زخپل دغه دایمي درېمه میاشته معاش مې نه دی اخیستی. هغه څه چې موږ لرلې هغه مو سره دی پر خلاصې دوی، او د دې سره تر څنګ تاسو مله په دې ټولنه کې د قرض باورونه هم خراب سوي دي، هغه هم نو مجبور دی یو کار شروع کړي. د دې سره تر څنګ هیله لرو چې دغه زموږ علمي او اکاډمیک کارونه دغه تر څنګ شروع شي، او په ډېر موږ هم نه یو که پکات موږ تر دلته ډوډۍ را ورسیږي هم شپږ کنات کو، تر څو د تر څنګ د خپل اولاد تعلیم، تربیه په هیوادنی اسلامي مینا او په خپل کلتوري او فرهنګي مینا باندې دوی وروزو.
بله استاد، لکه تاسو چې ویل افغانستان کې شرایط په یو ډول نه دي، کله پیسې ډېرې پیدا کیږي، کله هم بیا کمی، کله هم هیڅ نه وي. نو هغه وخت چې امکانات زیاتی، واضح خبره ده چې ماشومان ته به ډیر څه اخلي، ښه څه به اخلي. کله چې حالات خرابیږي نسی کولای، ماشوم د مصر په څیر نسی درک کولای چې اوس څه نسته. دغه کرت وایه څنګه قناعت ورکوي؟
ولاد ځینې داسې ستا دغه ورته وایي چې په دغه ژوند کې لوړې او ژورې ستا، کله به معاش لږي، کله به ډېرې، کله به د شتمني کمیږي، کله به لږیږي، کله به په اوسط حالت کې. نو په هر حالت کې سړی هغه خپل ژوند دا خپل درآمد او د خپل اجتماعي سره جوړي دی. دا څه ډول کار سره کو چې دوی ته مقنع جواب هم سي او په یوه زبان کې پر دوی باندې داسې رواني تاثیر مونږ کې چولا دي پلار مو ماش نه دی اخیستی او یا بل داسې عاید هم نه لري. دا به نو سره کم کو چې زموږ اړتیا او ضرورتونه پرسي. نو په ټوله کې هم دغه یو تسکین ورته ورکو چې داسې حالتونه راځي، ځکه دا ژوند داسې دی چې اول خدا د افغانستان ژوند چې دی د نور هیوادونو د ژوند سره توپیر ځکه لري چې دلته ډیر ژر ژر سیاسي حالات تغییرېږي او داسې چې د بنیاد څخه تغییر سي. اوس په نورو هیوادونو کې موږ وینو انتخابات کېږي، یو ګوند ګټې بلې بایلي، خو هغه بنسټونو اساساتو بنیادونه پر خپل ځای. دلته ستونزه دا ده چې هغه بنیادونه هم ورسره تغییر کوي، د دې بنیادونو د تغییر سره ځپل کېږي کسان د ټولنې، بیا هغه کسان چې هغه په علمي اکاډمیکي تعلیمي اداري ارګانو کې بوخت دي او تبان چې یو واک ځبل راځي نو دا ورسره ځپل کېږي. نو په دغه ټولو ستونزو ته په کتلو سره موږ کوشش کوو چې هم ځان ته تسکین کو، خپل هوډ ونه بایلو، اما د کورنۍ د غړو سره او هم خپل د نور خپلوانو سره په دې راپی تکار وکړو تر څو خپل روحیه ونه بایلو، ځان مضبوط ټینګ او تکړه وشو.
په ځینې کورنیو کې بیا چې کله اقتصادي مشکلات راځي نو مشران په وړو باندې پکاریږي، هغوی خبرې ته نه پرېږدي، حتی کله ناکله ورته وایي چې په ما څال ده او ته څه وایې، حتی هغه دوی وهي.
ولا دا خو غلطه ده. اصلا په دغه سیالاتو کې وو درانه هم ده، د دې ځان کابو کول درانه خبره هم ده، خو سړی باید پر ځان باندې فشار راولي او دا خپل عادت وګرځي تر څو خپل ځان کابو کې، خپل ځان کنټرول کې. لکه مخکې چې مویل ماشومان ته دا روحیه ورنه کې چې کړکیچ په ټولنه کې زیات دی، کورنۍ کې زیات دی. که څه هم ارواپوهان وایي که تاسو د دې لپاره یو کاذبه صحنه یا مصنوعي صحنه هم رابنځته کړئ تر څو دوی په پیاوړي وښایست، لا هم په دې کې تاسو نه هانس کېږئ یا نه ګناهکار کېږئ یو یا ډېره بده به نه وي تر څو د دوی سره سازش وکړي. داسې سازش ورسره وکړي چې دوی ته تر څو دغه د ځپلو روحیه انتقال نسی او دوی پیاوړي د توجه خپل راتلونکي ته، خپل درسونه ته، نور خواو ته توجه وانوري.
تاسو څه غواړئ؟ څه ډول یو فضا باید ماشومانو ته رامنځ ته سي په لوړه ساته خیم دی، حکومت په ساته خیم تر څو چې افغان ماشومان ونه ځپل سي؟
خو دغه د نن د پرون ماشومان و، د نن رهبران دي، د نن ماشومان به دا به د سبا رهبران جوړیږي. کله چې یو ماشوم په لوړه روحیه باندې روزل کیږي، دغه سره کار کیږي، په لوړ تعلیم باندې روزل کیږي، هغه ته لوړ پوهاوی ورکول کیږي، لوړ فکر ورکول کیږي، هغه ته سالم فکر ورکول کیږي، سالم صحت ته توجه کیږي، روغتیا ته توجه کیږي، دغه فکر ته توجه کیږي. نو کچیر موږ دغه سی له عیبونو، له ناروغیو، له نیمګړتیاو څخه پاک یو ماشوم موږ روزو، د خپل سبا رهبر دی، د سالم فکر کولای شي سبا ته د خپل هیواد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د خپل ټولنې لپاره او حتی د خپل ځان په خیر دی تبا میدلی سي. او کې دغه اړخونو ته توجه وکړو، اول به د خپل درون کې د ځان سره په جنگ اختی، په کور کې په جنگ او جنجال اختی، په ټولنه کې بختی، حتی که د هیواد د زعامت ترادانګي او یا مشری ترادانګي یا په برخه کې مسولیت ورسپارل کیږي، په هغه کې به د فکر کې چختای دغه تنوبیا یو انساني بحران وای. هله د دسی ونسی.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو باندې وسی.
مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی. موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې مالو چیا پمبه د لومړي ځل لپاره چیرې او څه ډول رامنځته شوه؟
پمبه 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت له امله ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي.
پومبه کارول څومره عام دي؟
د لویانو کوچنیانو کالی او جامې د همدا سراخ ټوکر کاغذ پټو یا پوړنی خولی رخچینی همدا ستلتاکو برستن جوړتوي کورپچای نه لې توشکی جراپی پړی ورسی چوکۍ کپچونه وو دا ټول د پومبه څخه جوړیږي.
د افغانی مالو چوپاک خلک څوی
کوم برستنو کې د وطنی پومبې څخه استفاده شوی ډېر ګرمي وي په ژمي کې ډېر خوي نرمي وي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د مالو چو یا پومبې لرغونتوب ته تم کیګو د ارزښت په اړه معلومات درکوو او د وطني پنبې پاک لا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو له مالوچو یا پنبې څخه چې د سپینو زرو په نوم هم یادیږي توشکې پشتۍ کوچونه برستنې او داسې نور شیان جوړیږي. دا چې پخته نرمه او سوچه ده نو تر ټولو مهمه کارونه بیا په روغتیایی برخه کې هم کیږي. د پیچکاری ځای ور باندې ټکوریږي، د بدن لمات غړي څخه تاویږي او د تا ورته نور استفاده ورنه کیږي. دا چې مالوچ د لومړي ځل لپاره څه وخت رامنځته شول علمي نوم یې څه دی او په کومو هیوادونو کې ډیر کرل کیږي په لندن کې لمیشت افغان څیړونکی محمد خان څنګه مو پوښتلی دي.
پنبه یا مالوچ چې یو کرنیز محصول دی علمی نوم یې غازی پیم دی او د مالواسی او مالو کورنۍ پوری اړه لري. پنبه معمولا تود یا ګرم چاپیریال سره توافق لري. 3000 کاله مخکې له میلاد څخه د پخوانی هند په غربي برخه کې د سیند د غاړې څخه لاسته راغلی. د اقتصادي اهمیت ل عمل ورته سپینه تیلا هم ویل کیږي. اٹکل کیږي چې هر کال په ټوله نړۍ کې 15 میلیون ټنه پومبه یا مالوچ تولیدیږي. همدا مهال هند د نړۍ تر ټولو زیات تولیدونکي هیواد چې تر 6 میلیون ټنو زیات پومبه یا مالوچ تولیدوي. له هند څخه وروسته د چین او امریکا د پومبې او یا مالوچو تولیدونکو هیوادونو په دوهم او دریم قطار کې راځي. د افغانستان د کرهنې وزارت د معلوماتو په اساس سږ کال یوازې د هیواد په څلورو ولایتونو کې هلمند، کندوز، بلخ او هرات کې 35,000 ټنه پومبه یا مالوچ تولید شوی. له یادو ولایتونو څخه یوازې د بلخ په ولایت کې په 19,600 هکتار ځمکه باندې پومبه کرل شوې وه چې 15,000 ټنه مالوچ ترې تولید شوی.
د مالوچو یا پنبه د تولید په باب او دا چې کوم شیان ورنه جوړیږي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست نور معلومات راکوي.
پمبه اریایي مخینه لري سرګن ډول پاوستا کې د دې نامه ترک نه معلومیږي، خو په سانسکریټ متونو کې د ټول او پیچو په نامه باندې د دې پمبه لپاره نمونه اخیستل شوی دی. البته د هندو سند په حوزه کې 900 قبل الميلاد یا 4000 کال پخوا هم دا سټوټی پیدا شوی دی چې هغه د پمبه بل شوی دی. خو په سرګن ډول په افغانستان کې د اسلامي دورې کې د پمبه د استعمال ترکونه لیدل کیږي. حدود العالم په 303 هجری کې شاوخوا کاږي چې په ریمرو ایرات کې د پمبه کښت رواج او پمبه کرل کېدل. همداسې په 14 میلادي پیړۍ کې مارکو پولو په افغانستان کې د پمبه یادونه کوي. د تورته په 19 پیړۍ کې د هند شرکی کمپنۍ د افغانستان پمبه وړله. د هند او افغانستان پمبه اروپا ته صادروله. په نړۍ کې په ټوله کې ګرم سیلو او نیمه ګرم سیلو سیمو کې پمبه کرل کیږي، لکه په افریقا کې، همداسې په هند او چین او دغو سیمو کې. تر ټولو ډیر تولیدونکي هیواد په نړۍ کې هغه هند دی، هند او چین دی چې هند شاوخوا 5 میلیونه ټنه د کال پمبه تولیدوي. په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول ویل کیږي چې 25 میلیونه ټنه پمبه تولیدیږي. په ټوله کې د پمبې څخه ډیره استفاده کیږي. په نړۍ کې د لویانو، کوچنیانو کالي او جامې، د همداسې راخت، ټوکر، کاغذ، پټو یا چادر، پوړنی، خولۍ، رخچینې، همداسې تلتاک او برستن جوړتوای، کورپچا یا نالۍ، توشکې، جرابې، انګیاوې، زرپرینې، داسې ځانوچونې او لاسوچونې، پړې او رسۍ، چوکۍ، کپچونه او د ماشین تارونه، مزې، دا ټول د پنبې څخه جوړیږي. دا د ول ورته چې په نړۍ کې اوس مصنوعي پنبه هم راوتلې دي یا جوړ شوې دي، خو هغه ارزښت چې کیفیت چې طبيعي پنبه لري، مصنوعي پنبه کله هم نشي لرلای.
د وطني مالوچو د ارزښت پاړه محمد زمان چې په کلی کې پنبه کری، وایي چې له هر پلاوه د پوره اهمیت وړ ده.
مثلا موږ په کورونو کې د وطني پنبه نه چې موږ په خپل پټو کې کړو، تنه توشکې جوړو، بلستنې تنه جوړو، امدارنګ بنیانونه تنه جوړو، په ډیرو شایانو کې استعمالېږي. خو د وطني پنبه کیفیت د دې بازاري پمبونو چې د خارج ناراضي ان ډیر لوړ ده، ځکه چې په کم بلستنو کې د وطني پمبین څخه استفاده شوی، ډیر ګرمي وي، په ژمي کې ډیر خوي نرم وي، نو په اوس وختونو کې ان کاری ګم ډیر او خرل کې ګم ډیر، ځکه چې نتیجه یې خده.
مالوچی پمبا سره لدی چې د انساني ژوند ډیر اړتیاوي پوره کوي، په پټیو کې هم د اصل پر وخت خپل منظره جوړ کړی وي. بیا محمد زمان چې هر کال پمبه کری، وای چې د مالوچو د ټولولو پر وخت ډیرو مېرمنو ته هم د کار زمينه برابرېږي.
طریقې په دې ډول چې یو ورځ مخ کې یا دوه ورځې مخ کې په وبو کې تخم اچول کیږي، نرمېږي، بیا د هغه څخه وروسته د وبون راوباسي د تنور په ایره کې یا د نغري چې هغه ایره کې چې لرګي پکې سوځیدل نور دا غیره کې لړی پاغه کې شو لړی به دانه دانه کېږي، جدا کېږي، چې جدا جدا شي په پټی کې کری اول ورته وار پټېړول کېږي، دا غینه روسته به پکې پاد پمبې تخم شیندل کېږي، د پمبې د تخم د شیندل کې د نورسته به اړول کېږي، دا غې د پاسه به واریږي، یعنی مالکیږي. مالکی دوه نورسته تقریبا 4 یا 5 میاشتې وروسته حاصل ترسيږي. هم دلته په کلو یا باندو کې چې د اندازه 3-4 نفر زنانې چې هغه په مزدوري راټولې، یعنی اور چې هفته کې راټول شي، 3-4 ورځې وروسته به سپینېږي، به راټولول کیږي، چې خطو خومي شپګواري و اته واري راټولول کیږي، او چې کمزورې تخمي ناغه کمی 15 شپګواري.
اصل وطني مالوچ په توشکو او پښټیو کې تر ډیره وخت پورې ځان نکړ کوي. په اکثره سیمو کې بیا کله چې څوک واده کوي، یا هم لومړی ماشوم نړۍ ته راځي، د میرمنې د پلار کور ناوي او یا هم نوی پیدا شوی ماشوم ته له وطني پختې څخه بستر جوړوي. د لغمان اوسیدونکي شاګل وای چې دوی ته دا دود له نیکونو څخه په میراث ورپاتې دی.
د وطني پښتې نظمونه په سیمه کې دغه توشکونه جوړوي، بسترې جوړوي، زیات شیان جوړوي. دا ناوې چې دا چې واده شي وطني پښتې نه بسترې ورته جوړوي او بیا چې ماشوم پیدا شي بیا ورته د پلار کورې وطني پښتې نه بسترې ورته جوړوي.
په بازار کې درې ډوله وطني مالچ پیدا کیږي چې قیمتونه یې 1500، 2000 او 1500 ترسيږي. دا وژوند په شیبو کې خبرونه د افغاني تولیداتو د ودې په هیله مو په الله سپورو. د خدای په امان.
Oh, ماري.